السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو په افغانستان کې د ورستۍ ورځو د سختو جګړو لکبل لزګونه زره نور افغانان بې ځای شوې دي
قسم په خدا کې چې د نن غرمه ورځې د بلوت دغه دغه کلمه دی
بس یا زمر زایونه کې اخلاص کې مور به خسته لسوي دا واره د لټپور ټپور
د افغانستان د ایس ایم ایل ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي لته ورو درو میاشتو رئیس ماشونه نه دی اخیستی
تقریبا د درې میاشتې کې چې زموږ ماش نه درغلای او زیات مشکلات سره مخامخ یو
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای خلک وهڅول چې په انتخاباتو کې رای ورکړي
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رای ورکړئ د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي خبرو ته اعتنا مه کوئ
تر هر څه مخکې خبرونه لرو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي والی روغ پاتې او د بشري حقوقو د سهار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د نړیوالو ځواکونو د وتلو لکبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نشي خغلی غنی دا خبره پرون مازیګر د لوړو او تخنیکی زده کړو د یو شمیر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه
خوای به ملي په عزت او احترام مپره راغلی په خیرزي او په عزتسي افغانستان انزوا ته نسی افغانستان به انزوا نه میره فصل نو مناسبت منطقه وجودی
اخو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره پوره ژمن پاتې کیږي او مرستو ته دوام ورکوي د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې همدارز ویلي امریکا د افغانستان په وړاندې پر خپل ژمنو د درېدو ترڅنګ د دې هیواد ډیپلوماټیک او اقتصادي ملاتړ کوي د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شاوکی ابراهیم عبدالکریم اعلان په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سولې د اسلام یو مهم اصل دی خو په افغانستان کې سولې ته لدی سره سره لک پام شوی چې په خپل اسلام سولې ته وایي د همدارز ویلي په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګڼو مقرراتو یادونه شوې او همدا دلیل دی چې اسلام پر نورو حمله د نورو روغتیا ته خطر پیښول او د نورو بیرول منا کړی دیم د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول د کونړ والی اقبال سعید پرم لدی پی کی ورسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د تزیان نه دی اوخته
سرک د غاړې بم د بون په موټر دیس کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفر چې یو سکرتر دی ما او یو هم محافظ د زخمیان دي او الحمدلله د بون خواته خیریت ده
دا په خطر مازیګر د ننګرهار ولایت پر شاه برهان سیمه کې هغه محل و شو چې د کونړ والی له جلال آباد اسعد آباد ته روان و د کاپیسا پولیس وایي د یو کلی د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي د کاپیسا ولایت د امنیه قمانداني د مطبوعاتي څانګې مسؤل شایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو تیره شپه ملک طاهر ته په لاره کې ماینې خیو چې د چاودنې په نتیجه کې د نوموړي په شمول درې تنه ووژل د دې پیښې مسؤلیت روسو کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د زینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا به نن په کابل کې خپل سفارت موقتاً بند کړي د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن به پروز ویلی او دا اونۍ به د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله په کابل کې د خپل هیواد د سفارت دروازې بند کړي خو تامل لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نشي استرالیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن نور خراب شي استرالیا په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوی او ټاکل شوی د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزیم ازادي رادیو ته غوږیست د بشری حقوقو د څار ډلوی د ایران امنیتی ادارې د اوکرين د هغې الوتکې چې دغه هیواد سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وشتي وا د قربانیانو د کورنیو غړي زوروي او ګواښي. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال رئیس مایکل پیج پرون وویل د ایران سپاهي پاسداران بې له دې چې ورسره حساب وشي 168 تنه ووژل، او اوس د ایران د دب خبره بېرحمه امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي زوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. د 2000 کال په جنوري کې د اوکراین مسافروړونکو الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهوان وویشتې ده. د الوتکې اکثره سپرلۍ ایرانیان، کاناډایان او تر لسو ډېر افغانان هم پکې وو. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لوري د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کال تر پایه د دوی د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهره تیریستون کې معلومات خپرول، او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعال شوې. او امازون کمپنی وایي د هالیوډ ام جی ام یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې 8 میلیارد ډالر اخلي. مترو یا ام جی ام د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز باند د سینمایي فلمونو په ګډون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر مهم فلمونه جوړ شوي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو یې واخیسته، د نیټفلکس او ډیزنی پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه، او په پام کې ده امازون یې په 8.5 میلیارد ډالر راونیسي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره مرستې وکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د 4 ورځنی سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا که به نن غرمه روژه درلوده دغه کلمه دي مو نن غرمه روژه په ولا د بازار سره سړی ما واسه وی بلانې کوجه و تر دغه اطمینان تر کوه سم په چا کې کور دي زه به ورولم چې درلوده به هیڅ ما مخ په غوړه راوړم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې بنی وای
دره بې ځای شوی شکایت لري چې مشتبات عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري، خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کوي، په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوش دی کاری هغه اجازه نه ورکوي. لبنان مزه او د بې ځای شوی خواهش هم داده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد سلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکه دوی وس ضرورت لري شه د یو جوړه کالی سره د خپل د کوروس خره وتل دي ټول شیان پات دي. نو دوی هسته خوراک د شپې نه لري.
زین نور بې ځای شوی بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزاد کړي او امنیتي ورته راولي چې خپل مينو ته بیرته لاړ شي. د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره او چا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختي جګړې سبب شوی چې له 1000 تر 4000 تنه بې ځای شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمشنری برستيال شاغلې موضوع وای چې د روان 2021 کال لپاره د کمشنری له سباندی یو له کورنۍ او بیسایه شوی افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سش کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړه به نور هم زور واخلي او لا ډیر افغانان به د خپل مینو پرېښودو ته اړ باسي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره بنانې سمون په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښته ده افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنې تذکرو یو شمېر کارکونکي وایي لتیرو دروي میاشتو رئیس ماشونه نه دی ورکړل شوی. دوی دا کوي چې شمېرې سلګونو تر رسیدي. څو کسانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ماشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار کوي او قانوني رخصتيان هم نشي کولای. خو د احصایې ملي ادارې چارواکي به دغه ادعا ردوي او وایي د ټولو کارکونکو معاشونه او امتیازات په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکونکو د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د NTA برخې تخنیکی کارکونکو دي شمېرې سلګونه تر رسیدي. د دې ادارې غړی عبدالصبر له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماش نه درغلی او زیات مشکلات سره مخامخ یو. تقریبا هر ورځ 200-250 نفر موږ ته بایومتریک او تایمرحل لپاره تذکرې لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصي کې زموږ د ماش مسله هیڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکونکو احمد هغه هم له ازادي رادیو سره خبرو کې ورته شکایت لري. نوموړی وایي له کار څخه کلک څار کې خو ماش نه دی معلوم.
در حدود 3 ماه میشه که ما ماش نگیم.
شاوخوا 3 میشته که چه ماش مونه ده معلوم. دیر استونز و سرمخیو. ده بایومتریک لپاره خود ماش هیچ ترک نلیدل که
جای رفتن هم میتونه. ایران مدیم به کدام مرجع بریم.
ده برخنهی تسکیرو ویش به دیر استوی که پا افغانستان که ده پراخیدو پا حال کده. انترده چه ده احسای ملی داروی پا ورزنی دول زرگو نکسان بایومتریک کیگی. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایې ملي ادارې ویان درو بینه شهابي وای د ټولو کارکونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او لټاکل وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اته یو موضوع مو نه داریم چې چند ماه ماش کسي
مونږ داسې موارد نه لرو چې د چا ماش سو میاشتې پاتې وي، مګر دا چې د حاضرۍ مسله وي او کوم کس باندې قانون پلی شوی وي. اداره په هیڅ ډول دا خبره نه مني چې مونږ په خپل کارکونکو لټاکل وخت څخه زیات کار کوو
استفاده وکونیم.
دا په داس حال کې د شاو خو یو میاشت وړاندې هم د احصایې ملي ادارې د NTA برخې شاو خو وسو کارکونکو د 5 میاشتو معاشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاری حساب کړی وو. له هغې وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شو د شاو خو وسو کارکونکو د 3 میاشتو معاشونو د کوچنی اختر مخه کې ورکړل شو، خو د 2 میاشتو معاشونه لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کندهار کې په تلسیمیا ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی. د دې ولایت د میرویس روختون مسولان وایي له دوی سره په دې ناروغي اخته شپږ نیم سو ماشومان ثبت شوی چې یو شمیر په میاشت او یو شمیر نورې په څو اونیو کې ویني اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د روغتیایي مسولانو په وینا دغه ماشومان په ارسي ډول په تلسیمیا ناروغي اخته دي چې له امله ناروغ په پرلپسې ډول ویني اخیستو ته اړ کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روختون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان چې په تلسمیا ناروغي اخته دي، لدې ماشومانو یو بیا څور لسکلن شمسیا د چې د تیرو څور لسکلن رئیس دغه ناروغي څخه کړيږي. شمسیا اوس په شلو ورځو اوان کلکله په ونی کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
شي می خوږیږي، پر سر می درد دی، چې ولاړ سم گزارېږم او بدن مې مړ خوراک ته مې شانته میوه نه کېږي تر وترو شانته میوه کېږي پر سر مې درد چې ولاړ سم داسې څنګېږم گزارېږم یو وخت اوتاپوته یو وخت شلو شپو کې چې نه جوړه یم بیا یې په دوو یا درو ورځو کې راکوي یا درما غټانې سوي چې درما چې کوي په عمر درما کوچنیانې او په غټواله درما غټې وي.
د شمسی پلار محیب الله وایي دوه نور اولادونه هم په دغه ناروغۍ اخته دي چې یو ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ سوی دی. هغه د خپلو اولادونو په شمول په دې ناروغۍ د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه مې په دغه مریضۍ اخته دي، یو په دغه مریضۍ کې مړ سوی دی، هره میاشت وینه ورکوم. دوه مې زامن دي، یوه مې لور. لور مې تقریبا څوارلس کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د اوو کالو دی، بل د درو کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز وراچوي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نظم ما ده د ټولو مسلمانانو د اولادونه چې په دا تلسمیه مریضي اخته دي دغه ګور د یو لاره چاره پیدا کړي.
په کندهار کې د میرویس صاحب زوی روغتون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیه یې ورسی ناروغي ګڼي او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغي له امله د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې له امله ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسیمیا ناروغي چې ده د خپل د وینې یو مریض ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات تخریبیږي معنا دا چې وینه تخریبیږي، نو بیا دا چې وینه کمیږي. او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي او اولادو ته، یعنی دا ستنه ارثي ناروغي ده. دا چې په دغه پلوي کې چې دوستیانه سره کړی دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده، خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغي اخته 1450 ماشومان سبسوي چې یو شمېر په میاش او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا 1450 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي، خو دا بعضې داسې چې په میاش کې یو وارې مراجعه کوي، بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته سوي، ډېر بارې وینه اخیستې ده، په بدن کې تاثیرات دغه د اوسپنه چې پاتې کېږي دغه تاثیرات یې، نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ 1450 مریضه راجستر لرو، مګر موږ 328 مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغي د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله چیړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوه لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بي پورس چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه، یوازې یو ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې د سفارت سر لننه وتړل شي. دا استرالیا پوزیشن ډلې لدی پریکړې سره مخالفت کړی دی یا وای چې لدی سره په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنۍ شي. دا استرالیا پوزیشن وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ په دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نشي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 می ټول بهرنی ځواکونه له افغانستانه ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه غڼه کې لیکلي دي چې د میل لومړۍ نیټې راپدې خوا چې امریکایي پوځانو له افغانستانه وتل پیل کړی دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لږ تر لږه شپږ ویشت امنیتي پوستې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان د سیمې مشان امنیتي پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیسته دي. ورسپانې په میدان وردګ کې د پولیسو د یو سیمیز مشر څلور دېرش کلن امام شاه ظفری خبرې راخیستې دي چې د می په یولسمه خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. د یوې د طالبانو قومندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لوري ماته ترلاسه لړۍ وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو څنګه راته ووهه چې بي غمه اوسه، حکومت د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډیر واک لرو چې بیرته خوشی کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د ورستیو بریدونو پر مهال د لغمان والی رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو یو سلو لس تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې بسکل له باغونو شپږ زره او شپږ سوه بیلابیل ډول تازه میوې ټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلانو په خبره دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه جریبه ځمکه د مختلفې میوې باغونه جوړ کړي او هڅه کوي دغه لړۍ لا پراخه کړي. نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپی وایي سکل ننګرهار د تازه میوو لپاره غنی ده او په خبره چې سګنه کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډول میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپی وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا دوه ویشت سوه جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ دوه ویشت سوه جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافونه کوي، موږ باید سلویغ زره هکتار باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مغوټ کړي دي.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوه ته خاو برابر ده او وایي په همدې مخایل تیر څو کال راهیسی په کاما، ګوشتا، سرخروت، خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې د مېخه خپایل ورکړي ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کر د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خ بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200 زر افغانۍ دوی اخلي، سکالي د خوګیاړو زمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرچ شوی. که یو څوک اگاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بیل خبره ده، کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدرات او د کوکنارو بدیل دي، بلکې داغه نه لوړ عاید ورکړي.
مسولان هله مندي چې د تازه میوې په تولید سره بنې وازل بهره هوا ته دراوریدونکو تازه میوې مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرون کې او کروندګر بیا خپل خرات لونکي له بهر د تازه میوه دراتک په بندښت او بهرنۍ مارکیټونو ته د هیوادنۍ تازه میوه په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوه بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ ده. وایي حاصلات نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوه بڼوالۍ ته وهڅوونو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میوه جات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي دی یو دیکان څخه په 50 روپۍ خستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅيږي. کچره د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میوه جات چې کوم دی بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجارت ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې په ننګرهار کې دم غړې د څلويخ تو بیلابل ډول میوه باغداري شته چې له یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوه او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هر کله وکړ. د شورا د ایران د سکهال د ولسمشری د انتخاباتو ځینې کاندیدان رد کړي دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي او د راتلونکي میاشتې په انتخاباتو کې د ویل چې خلک باید خپلې رایې وکاروي. نور حال په دغه راپور کې
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشری په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپل وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي
و برید پای صندوق رای بدید به حرف این کسانی که
د رای صندوقونو ته لاړ سي او رای ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشری انتخابات د جون په 13مه یعنی په څکم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي کې د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتوري څخه به لاس اخیستی وو. د ولسمشر د انتخاباتو د یو شمیر دماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه خامنه ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په اونې زغونډه کې وویل هیله لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشر په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې و کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکو مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډیر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکو په دې باور دي چې د خامنه ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د تر واک لاندې ادارو د ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالي توب لپاره ټول شرایط برابر کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
سیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوایی په قیمتونو کې د حد زیاته بې انصافي ورسره کیږي. یو څه خوان بې کفایت دوایی د خپلې طبقې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوایی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي. په دې حالاتو کې یو مریض سره 3000 او 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې طبقې ریټونه دی. والسلام.
ټیلر والا خبر کوم دا سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړ یو بیکارم سوی دا سټانډرډ لپاره سیمه وړي دی او ځکه به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خوړو. نو سمنن کار سوی دا ریجن نه وایو دا سټانډرډ راو دي. نو زه دې څه وایم چې ورور ګمرک موږ عالم کټو پاکستان له خاورې ته راوړو، پاکستان خاورې نه چراوو دا ګمرک پاکستان ترازو د بده ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ عالم خبر جوړ کی دې بندروالۍ څنګه نو بل دبل کراځي هغه باندې دغه څه ودري پر چر تر او باسي سلاوانه رانه واخلي شيرانه نو وزم اسکر پیسې علي چې وزم اسکر پیسې علي چې دغه جنه بوره ترانزیت بار او بندر شرخان بندر ته 300 روپي اسکر دین خالی موټر شيرانه نو باس واخلي رانه د دې کانټو والا ورور نخري شروع کړی دي د لغمان کانټ کې چې لغمان دراینا خو ترازو ده دې وروره مهرباني وکړئ غوړې وخورئ چې دا یو وزن مخ ته یو سیمټ وو د ستنه د مخ ته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلي ګو سغه وای چې شل تن او دوه تن شل تن چې موږ راوړو د مسلمانانو د بل سیمټ په 100 روپۍ دا پورې تمامي دی کابل کې چې موږ کرات خو شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه سینم په 100 روپۍ به پورې حکومت دې دې غمو ضرور. سلام علیکم مهرباني
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شاوکی ابراهیم عبدالکریم په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې. دغه وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل د تزیان نه دی اوښتی. په کاپیسا کې د یو کلی د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوي استرالیا نن جمعه په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. او فیسبوک وایي ایران او روسیه د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. لند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړی خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو ل مشرین جلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرن جلې کوشته او واده کړي. نګدي ټولي افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخبي او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشرین جلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخه کوي چې ل دغه پریکړه یې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی تخپل تربيت لاندې ولري.
انجلۍ یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایست، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس برا پور واورو چې دی وی متضرری خزي په غک پیلېږي.
هغه قشر ده نه زمشره از ما سره وزت نه کوي، هغه بل بل وکړ، هغه سره ناست دی وسط ناست بل هغه سره کوي. هغه دوه نه وای شي چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا پر ځای مې د پښتا کسان کم پیو جنله ولکه دوه نه پښتا ده بل کې چې وسمړ کې جون ده.
دا جميله و چې اوس مهال څلويخ کلن ده او د پینزو اولاد مور ده. د جميله په خبره خاون ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خود کورنۍ او خپل خپلوانو لمسونی د ته وهڅا و چې بلخه ز وکړي او جميله له اولادو سره خوشی کړي. په افغاني ټولنه کې د ته ورته پیخي زیات تر سترګو کیږي. فرزانه بیا د خپل نګدي خپلوانو کې سره تا کوي. د فرزانی په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشرنجلې په خپل خخه واده کړي وو، خو له واده لګو روستي همدان جلې بیرته په خپل زوی طلاق کړه. نوري خبري بعد د فرزاني لخلي واورو.
تقریبا دا 28 کلن او خو خوند 48 کلن وو، یعنی 4 کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو. د ته به دائم تنور کوله چې د تاسو ډیر د اولاد نشي راوړی، کا اولاد راوړي هم یا اولاد واه اولاد به راوړي بیا زړیږي. زموږ غرور به تاسو سره څه کوي؟ موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پر طلاق وو سرحد دې ته رسیدو چې خځه د پلار کولې ګله په خپل ورور باندې د درګانو د خواخ یو خپل خپلوانو چې تانی ورکولې.
چېړنی او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمیر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته له مشرخزي یا انجلې سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې انجلې سره واده یا نکاح کول خوخوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د یو میرمن او ماشومان لري، خو وایي
کبل واده وکړي نو لکم عمر انجلی سره به واده کوي. نوري خبرې به د نورانی لخلی واورو.
بل خزه چې وکړم باید تر دې خولي وي او زوانه وي، نو زکه د زوانه جنې سره واده کول د خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم داده چی اکثره نارینه له هغې انجلی یا خزه سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی، بلکې د افغان جنو باور یې هم په کم عمر نارینه و لمنځه وړی. اتویش کلنه پروانه وایي ډیر روی باران لري، خو د واده وړاندیز تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپل اتویش کلنه یم او وکاله کې چې زه خپل د اولنې میړه څخه جلا شوی یم. د دا وکاله په جریان کې ماته مرکی ډیر سوی دي او عموما مرکی چې تاسو دی هغه د کشرانو الکانو له خوا د تسوی او هم مجراته و تر هل چې د یو کوښنی موریم ما کتنه نه پرې دا وړاندې زونه رد کړی دي. یو ولاته دا و چې نه می غوښتل زما ژوند داسې سیل کده شوون کی او د زده کوون کی دا چې خپل خاون هر ورځ پوکړم.
افغانستان یو دو دیس هواد دی، دلته عرف او عادت د قانون بڼه لري. د افغانانو ډلېس او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادت نور هم په دغه خلکو کې بنسټ سکړی دی. خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادت د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د خزو د حقونو نقص کوون کې دودونه. لنن نه نګدي اتلس کال مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د خزو پر وړاندې ټول زورون کې عمل د قانون خلاف او توتريخواله وبلل شو. په دغه قانون کې د خزو د حقونو نقص کوون کو ته سزا وټاکل شو. د دې سره سم د خزو د حقونو ملاتړ کوون کې ادارې رامست شوې او په دغه برخه کې خپل مبارزه پیل کړې چې په درڅ کې د خزو حقونه په نسبی توګه خوندي او خلکو د خزو په حقونو باور پیدا کړ. چې لکه بل یو اوس یو شمیر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د خزو حقونه د اسلامي او قانوني په لوا خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه بلکې فکری همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډیر زیات خوشاله ما زکه تر ډیر زیات خوشاله ما چې هغه د ژوند په هر څه باندې پویږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم حقوقونه چې هغه باندې هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پویږي.
تاسو د بلال خبري واوریدې. اوس به د سحر الکوزی خبري هم واوروچی. بلال تورته فکر لرون کې کسره کوژده کړی ده. هغه ل خپل دغه پیوند نه ډیر خوشاله ده او د خپل خسرګنې چلن هم ستایي. نوري خبري به ل سحر څخه واورو.
ډیر زیاته خوشاله يم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته يم. زما څخه نامزد تقریبا 2 کال کشر دی، خو زه ډیر زیاته راضی يم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت را کړای دی، یو خو بخت را کړای دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د کړو وړو لارویان بولی. دینی عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اول واده لداسی خزی سره وکړ چې هغه تری 15 کال مشروه او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څو نور میرمنی هم له هغه نه مشروي. هغه په دې اړه نوري خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه و سلم په ټول عربو کې یو حسینه او اخلاق او پټول انساني صفات پوره یو ځوان او ظلمي ولې کله چې وکتل چې د په څنګه کې د سوک نه لري لکه مور لکه مشرخور، نو د یو د څه چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې لدنه 15 کال په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لمړنۍ نکاح چې له خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها سره وکړه د 15 کلن و او مېرمنې 30 کلن و. څومره مثبت رول چې خدیجه کبرى رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولې ده دغه مثال نشته ده. همدا وجب چې نبی له سلام باندې تل لپاره یادوله.
د ریپورتونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهي او معلوماتو ته د نه لاسرسي لکبل وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنۍ ته لاسرسي نه لري. د خزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستيال سپوږمۍ وردګ هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکو کې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه عامه پوهاوی ورکیو چې نجونې باید د ماشومتوب په دوره کې یعنې د 3 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یوه نارینه او د یوه نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کوم عامه پوهاوی خاصه توګه نه دی ورکړی. پس د دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګل نبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه زما په فکر باندې ک د عمر پر نظر کې ونی ول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نډیره مشرخه ځخی او نه ځان نډیره کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی، کومک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ترجو غو غوی د خدیجه بیبی سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه تری ډیره مشروه.
نوم یوسف ته یو تن د کابل اوسیدونکو تقوا، نسب، خایست، خلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خدي سره واده وشي.
د عام خلکو خبري مو واوریدي. اوس باید د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخواني استاذ صفيه صدیقي خبري واورو چې وای د خزي د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته وړین جونې واده کی، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور خزي کوي او حتی سپینګری چې مسیان لري او هم د علاقمندی لري چې باید وړی خزي ولري د سن په لحاظ باندې. بل مسله دا ده چې دوی الکان سنه د پینزیشتونه تر اته پینزه دیر شو پوری دوی کوشش کوي په تعلیمی لحاظ باندې پلوړه کچکیوی او حتی دکتورا او ماستری لري، دوی ته کورنۍ تصمیم نیسی چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډیر رول لري، ولی په لګ اندازه مایند هم دا رول لري. خود انجونو په خوخولو کې معمولا خزی رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو انجونو سره ودونو تخپل ځمن تیاری پاغي برخه کې دوی خپل ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړین جونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دان جونې بل چیرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړین جونې ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه جونې مایندې او د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړین جونې تولید د مثل ډیر په اسانه بدون تکلیف نه او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد وړي، او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندی لري چې خپل زمونو ته کشنجونې واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغه ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو سن یو فاکت یا یو حقیقت کته د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچيري دغه سن وړو کوي کوم تاثیرات نه وړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچيري د سن زیات وي کوم نه وړه تاثیرات لري. اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي چې لمړیتوب ورکي هغه به دای چې مثلا یوالک فاکولټا وي ونجلي هم فاکولټا وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولای شي یو بل ته وګ ورکي. یعنی نه یوازې دا چې یو خزه کولای شي خپل کور وساتي، هغه کولای شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شي کېدای شي، ولی په وړو کې سن کې کچیر انجونی ودیږي مخکې مې مو ویل چې هغه ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پریدي او د مکتب ته لاړ شي، بیا د فاکولټه وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتماً باید خزه سبق وای، بیا غیته دا شرایط برابرۍ چې خزه باید درس وای او دغه درس ویلې د دې سبب کیږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولای شي.
ګرانو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تربیه او بلې خبرونې د خدای په امان.
کور کلای
نن سبای چرالی مهم امرا سره جنگ کرده ده پا امنسی جنگ تره نراویتی
نیزات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعامل او حقا احترام
آخر گواندیانو زبو پیجندم چه زده بل کلی نراغلائیم چاکای اغا از ما ده ترور توی تور کرد چه اغای ویسی کور تاخوزی
جوڑبون که مریم توخی
سلامون دوستانو کور کلی تا خراغلاست ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلای شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلام بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سلام بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي، هم له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتي نفسي مکیه وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګندونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. د سره می خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان نو پیژنه؟
نو می ریحانه ده د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې دغه د موږ مخ کې چې زه ګورم ټیکام ده بخمل ټیکا ده همدارنګ چرمیم دي دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخستی؟ ښه
او خورجان د ما اورور چې ده بیا موږ ته بخمل ټیکی راوړي بیا موږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار مې وریره مې
فرمایش تاسو راځي که څنګه
او اورور ته مې فرمایش راځي بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه څنګه خوشحاله ستې دې کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه؟
نه ولا ډېر خوشحاله یو دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروفه موږ کور کې مصروفه یو اوس ګارنی او بل دا چې دی کرونا شرایط ته ګوري باندې اس نه خلک وظیفه هم لري په کرونا ستې موږ درآمد هم لرو د دې مصروفیت نه عواید هم لرو او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسېږي خپل فامیل سره مې دسنه چې لاړ شو او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مسوم ده ځکه چې موږ کور کې یو خپل کار هم ترسره کوو فامیل ته هم رسېږو میلمداري هم کوو چېرته ځو هم او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاک لري که څنګه؟
اول کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ ذکرې خو چې به شف شو کتلاک لري بیا موږ د مغه اکثر لګي بیا موږ مغه ته ګورو مغه شرمې پېمات.
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې د خپلې مریره مې د اوکل مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې. دلته یو بل خوره کم نه ګرځي وړه کین ده خو بیا هم لګیا ده ماشاالله کار کوي. نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شان ذکر دي او مکتب ته ځي کنه ذکران نوم درا پېژنه؟
زما نوم زهرا ده ولایت کابل.
ښه زهرا جانې تم کار کوي چرمې ماته؟
هو زما اما سره مې مور سره مې لګیا يم زم کله چې د کور سره راشم لیا ما مدرسې نه بیره زما دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو چرمې مې زده کړې دي بخمل مې زده کړې.
چا درته زده کړې البته؟
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې هغه چې کول ما کتلې ورته او ما غسمې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب تم ځي چې مکتب شروع شي؟
هو مکتب تازه مش پغم سم کې مکتب تم رسیدګی کوم خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډیره زیاته مننه. نو هله من چې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي په کې مصرف شي. ډیره مننه کوم تاسو هم دلته زمنګ رورم ده. نو د ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويندو سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جان زنه پېژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر خیر د د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدونکې او منګه د چرمی کاروبار کول ته کوکی مګتا ماتي مګر دلتا دکان کې خیاط لرو خپل ګنډو خپل جوړو.
اڅر یعنی د اقتصاد لحاظ سره ګټور تمامي دا کار
والا ډیر ګټي لري ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی موږ حصہ څو حصے نه کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هغه ګټه حصہ د موږ ده.
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې په کې وانډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه داسې راته کوي.
زمونږ په کلی کې داسې خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړې کور خوندې د ازي بازار کې سپینۍ روړې کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي هته واړه مشمانه په دې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده هم دې میړه ده هم دې خزه ده هم دې مشمانه ده کرا خزون دې برابر ده نه بیرون جی نه چا سره کار لري نه داو دنګل لري خپل ژوند کرا برابر ده خوشاله دي. اقتصاد بيخي خدا په دې وسنه شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناتم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په خوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي. نو ما وړي زیاتوي
اوستا می دی بافتو د سیوندو چاکاتو خولې د شان میسته دی کوای سم پسې خو بافتو د شان مګم وستونه وختم بچانو ته کو چاکاتونه مم کول لورته می کمیسم جوړو خو یعنی وسم وظیفه تر سم وظیفه می ده نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولې خولېن میسته دی چاکاتونه میسته دی پتلونه کون ورشه میسته کړي می دی تیر می کړي بچان ته می دی سچ و بچان می چې مکتب ته تل د دې مکتب چاکاتونه ما ورته وتل دا به مو بل په بافتو سیخو پو داغه با کول بمی آتا ورطا چا وارا وارا بلوزا کونه بمورتا چورو نیم قولا خو اسم بس رفیت داغه وزیفه دان سار رازم وزیفه تا ماس بخینسم خو دوغانه وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی واری دی رازم وزیفه تا برتا ماس بخینسم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم.
اروا پوهان وایي چې سالمې بوختیاوې د کور د غړو په روح او روان باندې هم مثبت اغیز ښیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپوه حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی.
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه وي له څو بودو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه بدای هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکاری له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړی دی یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته سوي دي مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوي دي. نو کدا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومان او لومړنۍ خوانځي کورنۍ ده او لومړنۍ خوونکي مور او پلار دي که په کورنۍ کې داسې کسان یي چې هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې د غوی په ذهن باندې مثبت اغیز لزانه پریږدي او په غوی کوي چې له همدغه حرفه په همغه خپل فاميلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري.
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري دی کولی شي چې د ورځنۍ چارو په مصرف کې مثلا د بچیانو په ورځنۍ مصارف وکي د کول شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختي په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کول شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصرفیت سالم بوختي وي ځان ته مساعده کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب ورې ځینې کورنۍ سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولی تاسې؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناسیس کار دی، دا به څه ګټه وکړي. کچیر ته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نور غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالم بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ البته د سالم بوختیاو په کاری بوختیاو رامسته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه خنه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاو ویلی شو امین صاحب؟ کنونه را تواخلی
داسې ډیر سالم بوختیاو دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیاو ویلی شو. لړډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطی او هغه کورنۍ چې پلری پراتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغه کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغه کولای شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګوې چرګان، داسې مالداری کولای شي هغه وکي او لدی لري مثلا ښه پیسې کولای شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالم بوختیاو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده چې چیرته غواړي چې ناخوالو ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولای شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالم بوختیاوې رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولای شي د سالم بوختیاو لارې مرسته وکړي.
د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
سپاه